کرغیزستان دولت د ماناس د وای اډې د تړلو پریکړه کړې ده او د کرغیزستان پارلمان هم د ولسمشر باقی او پریکړه تایید او تصویب کړه او د دې اډې د تړلو لپاره یې شپږ میاشتې وخت ورکړ چې خپل پوځیان له دې اډې څخه وباسي. له بلې خوا د امریکا د متحده ایالاتو د پنټاګون مطبوعاتي ویان جیف موریل ژورنالیستان ته وویل چې موږ د ماناس د وای اډې په اړه د کرغیزي چارواکو سره په خبرو لګیا یو، خو د کرغیزستان صدر اعظم ایګور چیدین رسنیو ته ویل چې د امریکا د متحده ایالاتو سره د ماناس د وای اډې په اړه د خبرو اترو په اړه معلومات نه لري.
له ازادي راډیو نه د خبری مجله اوري. د ولسمشر کرزي د هغه پیغام په اړه راپور و چې د قرغزستان حکومت ته استولې و سو د تلفیز وګونو پر مخ د ماناس هډونه تړي. راپور نو وایي چې افغانستان او عراق وړي په خپلو ډیپلوماټیکي اړیکې ټینګې کړي. دواړو خواوو په دې لړ کې د یو لړ اقداماتو څخه هم خبر ورکړي. عراقي مقاماتو هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به په بغداد او کابل کې د دواړو هیوادونو سفارتونه هم پرانیستل شي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د عراق د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال محمد الحاج حمود وای عراق هڅه کوي چې له افغانستان سره ډیپلوماټیک اړیکې له سره ټینګې کړي. د ازادي راډیو عراقي څنګه سره خبرو کې نوموړي ویلي چې کابل او بغداد دواړو په دې لړ کې خپل موافقه څرګنده کړې او تمه ده چې نږدې راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ له شاوخوا 1200 کلونو وروسته ډیپلوماټیک روابط له سره پیل شي. د عراق د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وای
عراق وړي چې بهرنۍ نړۍ سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې پراخې کړي. په دې لړ کې له افغانستان سره د روابطو د پیل لپاره هم هلې ځلې کیږي. افغانستان غواړي چې په بغداد کې خپل سفارت پرانیزي او موږ هم د ورته اړیکو د ټینګښت غوښتونکي یو. ډېر زر به د سفارتونو په سطحه اړیکې ټینګې شي.
د فرانسې خبري اژانس په بغداد کې د افغان ډیپلومات فضل الرحمن فاضل په حواله ویلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر خپل عراقي سیال ته یو لیک استولی او پکې د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا ټینګولو او په کابل او بغداد کې د سفارتونو د پرانستو غوښتنه کړې ده. دغه افغان ډیپلومات فرانس پرېس ته ویلي چې دوی د عراق د عدلي او کورنیو چارو وزارتونو سره په تماس کې دي څو د هغو شاوخوا سل تنو افغانانو برخلیک معلوم کړي چې عراق کې بندیان دي. دغه راز د چارو کارپوهان وایي چې افغانستان او عراق د اړیکو د ټینګولو لپاره ناوخته اقدام کړی او باید ډېر مخکې کابل او بغداد په خپلو کې روابط ټینګ کړی وای. افغانستان او عراق په 1902 میلادي کال کې په خپلو کې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړې، خو د تیرو 12 کلونو راهیسې دا اړیکې قطع شوې وې.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
افغان ولسمشر حامد کرزي له ټولو خلکو په تیره بیا له وسلوالو طالبانو او نورو مخالفینو څخه غوښتي دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون وکړي. ولسمشر کرزي په خپل راډیوي وینا کې دا هم ویلي دي چې د افغانستان خلک هغه وخت بریالي کېدای شي چې په انتخاباتو کې په ګډون سره د خپل هیواد راتلونکي وټاکي. سره له دې چې طالبانو په انتخاباتو کې له ګډون نه انکار کړی، خو عام خلک بیا په انتخاباتو کې د طالبانو د ګډون او یا نه ګډون په اړه بیلابیل نظرونه لري. نور حال له کابل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لنګد کېدو سره جوخت ولسمشر کرزي او ځلې بیا له وسلوالو مخالفینو څخه غوښتري چې پر روانو انتخاباتو کې د ګډون وکړي.
په خاص ډول د طالبانو او نورو مخالفینو څخه غواړم چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې شامل سي او د نورو هیوادوالو په څیر د انتخابولو او د خپلې رایې د استعمال له حق استفاده وکړي او په دې ترتیب خپل هیواد او خلکو ته خدمت وکړي.
وسلوالو طالبانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره هم د ولسمشر کرزي دا غوښتنه رد کړې او هغه یو امریکایي پروسه بلله ده. له بل لوري عام افغانان بیا په انتخاباتو کې د طالبانو د ګډون یا نه ګډون په اړه جلا نظرونه لري.
زمانو ذبیح الله اسلام کې داسې ګډوډي وو، بیا امنی د همدغوی له خاطره ده چې دوی په دې اړه کې سم وهلي. نو د امنی افغانستان خلک دي امکانات شته چې ګډوډي دا شو ټول شیان کم شي.
زمانوم حاج احسان ورکه روغه جوړ اوسي، خدای دې ښه نظر ده. دا څومره چې دوی لري کېږي دومره کینه او بغض عداوت دا نورم څه زیاتېږي کنه. داسې راشي د حکومت ته راشي انتخابات کې ګډون کې دا به ښه خبرې.
تر دې مخکې ځینې داسې راپور نه خپاره شوی چې د طالبانو یو شمېر غړو د رایې چونې کارتونه ترلاسه کړي او ممکن په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي.
و موریدل چې ولسمشر کرزي دولت مخالفینو ته په انتخاباتو کې د ګډون بلنه ورکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوسم د ناکراروی په اړه افغان چارواکي وایي په فراه ولایت کې څلور وسلوال طالبان وژلې دي. په نیمروز کې هم جګړه شوې ده او د هرات پولیسو یو تن له چار دیدونکو موادو سره نیولی دی. نور حال سیمینه په دې راپور کې.
غیر بزن که صحابی پلیس و قمندانی ویان سمون والا عبدالروف احمدی پا تیلیفون سر ازادی رادیو تو ویل تیر ورز در فرا ولایت باکو اولوس والی که چلورتن طالبان پیونی خطه که پلیس و سرم لشوه او ده هرات خاری و سیمه که در شندان اولوس والی یا وستوگن خار تیوشمیل چاوی دون کمواد و سر دران نواتل و پا محال ونی ورشو در فرا پیخه که طالب ویان خاری محمد یوسف احمدی لخپل لوری در سر و مرگ جوبلا او و نمانلا خود دولت د دوه موټرو په تخریب سربیره ویل 15 تنه عسکري وروجل دي طالب ویان په همدغه ټلیفوني تماس کې د شنبه ورځ په غرمه د نیمروز ولایت خاشرود ورسوالۍ کې د انګار په نوم د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ په موټری ز کاروان د خپل سړی د بریټ حال سره ویل نه پولیس په دغه جګړه کې وژلې څلور موټرې ور وسوځول خو د نیمروز ولی ډاکټر غلام دستګیر آزاد نیخته تایید کړه خو د پیښې ځای د دلارام ورسوالۍ و بلله
د سټه معلم کې څو ورځې مربوط د ولسوالۍ د لارام ده یو ولسوالۍ شاوخوا یو قطار چې د فرار راته چې ورسي قندار خواته شخصي کمپنۍ لخوا د اسکورت کېده همالته د معلم په منطقه کې درګیري شوې ده درې د شخصي کمپنۍ نه جوړ شوې ده او یو نوهدم زخمي ده د طالبانو تلفات نه دقیق معلومه نه ده
د انګار نومي امنیتي کمپنۍ سړي 15 ورځې وړاندې فراه ولایت ته تلو په محل هم بالابلوک ولسوالۍ کې وسلواله طالبانو سره په جګړه واوښتل چې دولتي مامورینو یې د اتل سړیو د مرګ خبره هغه مهال خبري رسنیو ته وکړه دوی فراه ولایت کې د ایتلافي ځواکونو د لوجستیکي موادو د انتقال ماموریت لاره
په فراه ولایت کې د سلور وسلوالو له وژل کېدو خبر شوی بیا هم د ناکراریو په اړه په غزنی کې په یوې نښته کې دوه وسلوال طالبان او د ملي اردو یو سرتېری وژل شوي دي په پیښه کې چې په مقر ولسوالۍ کې شوي یو شمېر وسلوال او دولتي ځواکونه ټپیان شوي هم دي لستې مې پرې راپور لرو
د غزنی امنیه قمندان مل پاسوال خیالباز شیرزوی وایي چې نشته د دې ولایت د مقر ولسوالۍ په ماڼکو کې وروسته لږ رامنځته سوه چې لومړی وسلوالو طالبانو د ملي اردو پر ګزمه برید وکړ د شیرزوی په وینا پولیس او ملي اردو له برید کوونکو سره درې ساعتي زه نشته وکړه نوموړي پکښې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل
زیاده که زمان پا کتار بانده عملا کرده ده ملی وردو پا کتار بانده زیاده من پلیس ده مکوار و آبان دبسته رغلو ده دخمان دو نفر وجلی ده دره نفر زخمیان ده دوی سوا هم لاسته رغلی ده کتنداز ده آرپی جیاب آفانده ترکیب سر زمان ده ملی وردو یو سرتیر شهید شوی ده دو کتار تپیان ده
اینی شایدانو ازادی رادیو ته وای چې د کابل کندهار لوی لاره د جګړې لامل څلور ساعته د ترافیکو پرمختړ دی و د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وای چې دیرلس دولتي سرتيري وشیلې او اته موټرانی سوځلې دي مجاهد د خپل و طالب وشل کېدل و منل لا بل په لون د امدی ولایت په کرباغ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو موټر د مین چاو د نسوي ده د کرباغ امنیه کمانډان سمنوال عبدالغفور وایي چې درې سرتیری وشل سوي او څلور ژوبل دي زبی الله مجاهد ادا کوي چې درې موټران له منځه وړي او پکښې سپاره سرتیری وشلې دي
و بجې او شپاړس دقیقې شوې اوس هم یو ځل بیا په موکړې د خبرونو لنډیسته د شنبې په ماښام په اسلام آباد کې د پولیسو د مرسته رسولو په یو مرکز کې ځان وژونکي حمله وشوه په حملې کې وو کسان ته د مرګ ژوبلې د وختو راپور ورکړ شوی راپورونه وایي چې افغانستان او عراق غواړي په خپلو کې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي افغان ولسمشر حامد کرزي له ټولو خلکو او په تېره بیا له وسلوالو طالبانو او نورو مخالفینو څخه غوښتي دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون وکړي په غزنی کې دوه او په فراه ولایت کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي په کابل کې د هلمند اورزګان او کندهار ولایتونو څخه له راغلو مهاجرو سره په مسکو کې د میشت افغانانو لخوا مرستې شوي د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکو مظاهره کړې ایران وایي چې لزمکه څخه هوا ته د نویو توغندیو د سیستم د جوړولو کار پیل کړ د ایران خبری رسنی وایي په سلهاو فلم جوړونکو او مثلا د جون د میاشتې په 12مه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اصلاح غوښتونکو میر حسین موسوی ملاتړ کوي په لبنان کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي په دغو انتخاباتو کې د سعد حریری په مشرۍ د سنی سیاستوالو د اکثریت ائتلاف چې امریکایي ملاتړ ده له حزب الله سره سیالي کوي چې د سوریې او ایران له ملاتړه برخمن دي آزادی رادیو نه سهرانه خبری مجله اوري په کابل کې له هلمند اورزګان او کندهار ولایتونو څخه راغلو مهاجرو سره په مسکو کې د میشتو افغانانو لخوا د شنبې پورس د خوراکي موادو مرسته وشوه. د دغو مرستو یو برابرونکي خبر اعلان ته وویل چې له دغو مهاجرو سربیره د بګرامیو په ولسوالۍ او دشت بچي کې هم له سلګونو بېوزلو کورنیو سره ورته مرستې وشوې. د کابل په قمبر څلور لارې کې میشتو مهاجرو له دغو مرستو څخه خوښي څرګنده کړه، خو له دولت سوداګرو او مرستندوی مؤسسو څخه یې د ورته نورو مرستو غوښتنه هم وکړه. په دې اړه پام وکړئ دې ته پورته.
په دغو مرستو کې چې وړه او غوړي شامل وه، د کابل د قمبر په څلور لارې، د بګرامیو په ولسوالۍ او په دشت برچي کې په نږدې زرو مهاجرو او بېوزلو کورنیو وویشل شول. د دې مرستو برابرونکي وایي چې دوی څه باندې شپږ دېرش زره امریکایي ډالره په مسکو کې له افغان سوداګرو څخه راټول کړي وو، خوراکي مواد یې پرې اخیستي او په دې بېوزلو او فقیرو کورنیو یې ویشي. د دې مرستو یو برابرونکي ډاکټر جمشید سمون د شنبې په ورځ د قمبر په څلور لارې کې په بېوزلو او مهاجرو کورنیو د یوې بوجۍ وړه او یو ټیم غوړیو د مرستو د ویشلو په مهال خبریالانو ته وویل چې په افغانستان او بهر کې هر افغان دا مسؤلیت لري چې له خپل توان سره سم له دغو مسکینو او بېوزلو کورنیو سره مرسته وکړي.
دا یو ابتدایي مرسته ده چې زموږ د توان همدومره پوره وه. موږ د ټولو هیوادوالو نه هیله ترې کوو، که څه په داخل کې که څه بهر میشتې دي افغانان، دغه بېوزلو هیوادوالو سره مرسته وکړو.
له هلمند، کندهار او اروزګان ولایتونو څخه کابو اته نیم سوه مهاجرې کورنۍ له تېرو نږدې دوه کلونو راهیسې د کابل ښار په لویدیځ د قمبر په څلور لارې کې پرتې دي. په دې کیمپ کې میشت مهاجر وایي کچیرې په دې کیمپ کې د هلمندي، کندهاري او اروزګاني مهاجرو ستونزې وکتل شي، نو د هر انسان زړه به ورته وخوږېږي او له سترګو څخه به یې اوښکې وبهېږي.
په کابل کې مو له کډوالو سره د مرستو واورېدل، خو په ننګرهار کې بیا یو شمېر خلک د مهاجرو له دفترونو شکایت کوي. د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکو د شنبې په ورځ په یوې مظاهرې کې د خپلو هغو بندیانو د خوشي کولو غوښتنه وکړه چې د دولتي ځمکو د غصبولو په تور چارواکو نیولي دي. مظاهرچیانو وویل د کډوالو دفتر د دوی پلرنۍ ځمکې د دولتي ملکیتونو په نوم نیولي او په دې توګه یې دوی له خپلو حقونو محروم کړي دي. له سیمې پرې راپور لرو.
د خوږیانو ولسوالۍ سلګونو خلکو د شنبې په ورځ د احتجاجي مظاهرې په کولو د خپلو بندیانو خلاصون او د ننګرهار د مهاجرینو د رئیس محاکمه وغوښته. مظاهرچیان د چمتلې په نامه د مهاجرینو لپاره د یوه جوړېدونکي ښارګوټي د ځمکې د ملکیت په شخړه راپارېدلي وو چې حکومتي دوایر یې د دولتي ځمکې په نامه پېژني، خو سیمه ییز خلک یې شخصي ځمکه بولي. مظاهره کوونکو شعارونه هم ورکړل. مظاهره کوونکو تور پورې کړ چې د دوی شخصي ځمکه د مهاجرینو رئیس دولتي کړي او په تور یې د دوی د سیمې خلک بندیان کړي دي. په خپله د کډوالو د چارو رئیس حاجی شمس د خلکو ځواب ویلو ته نه دی حاضر شوی، خو د ننګرهار د والي ویاند احمد زی عبدالزی ویل د پیښې د څېړنې لپاره یې یو کمیسیون ټاکلی دی. تر اوسه دا نه ده څرګنده شوی چې په دغه قضیه کې د کوم لوري اسناد قانوني مجوز لري.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د پوهنې د وزارت چارواکي وایي چې د پوهنې په برخه کې به د ایران څخه د مرستو نور ژمنې هم ترلاسه کړي. د ایران د ښوونې او روزنې مرستیال د شنبې په ورځ په کابل کې د 150 افغان ښوونکو د روزنیز دورې د پرانیستو پر مهال وویل د ایران اسلامي جمهوریت به د ښوونکو د روزنې ګڼ نور پروګرامونه هم په افغانستان کې پلي کړي. په دې اړه نور حال له کابله په دې راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت د کابل او نور ولایتونو د ښوونکو لپاره د یو روزنیز پروګرام د پرانیستې پر مهال وویل چې د پوهنې د بهیر د پیاوړي کولو او د ښوونکو د کاري او مسلکي وړتیا د لوړولو لپاره ګڼ پروګرامونه په پام کې لري چې یو په بله پسې به پلي شي. د افغانستان د پوهنې وزیر ډاکټر غلام فاروق وردک چې د شنبې په ورځ د ایران د ښوونې او روزنې د مرستیال وزیر سره یو ځای په کابل کې وی خبري غونډې ته خبرې کولې وویل چې د دغو پروګرامونو یوه برخه د ایران هیواد لخوا پر مخ وړل کیږي. کیږي څو قرار قرار د مرکز ولایتونو ټول خون کی د تدریس کولو نوې بڼه زده کړي.
امروز همه ما او شما شاهد برداشتن یک قدم دیگر
د وینن موږ تاسو په دې برخه کې د یو بل ګام د پورته کولو شاهدان یاسو، یعنی د خون کو د کاری او مسلکی ورتیا د لوړولو د دوهم دور پرانیسته کوو. د ایران حکومت او خلکو نه مننه کوو چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته کوي. د پوهنې کیفیت د خونکو د کاری او مسلکی وړتیا سره نیغ په نیغه تړاو لري. تر دې د مخه هم د ایران لخوا په ورته یو روزنیز پروګرام کې یو سلاویا افغان ښوونکي روزل شوي وو.
په شمالي ولایتونو کې وروستیو سیلابونو د ځاني زیان تر څنګ په زرګونه کورونه ویجاړ او په سلګونه کرنیزې ځمکې له کاره غورځولي. ویل کېږي که په لنډ وخت کې د دې سیلابونو له امله د سیمې سربندونه او ویالې له خټو پاکې نه شي، نور په سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې به هم له کاره ولاړې شي او خلکو ته به درانه زیانونه واوړي. له سیمې پرې راپور لرو.
د بلخ ولایت دولت آباد، چاربلک ولسوالۍ او د جوزجان ولایت فیض آباد ولسوالۍ بزګران شکایت کوي چې د وروستیو سیلابونو د بهېدو له امله د دوی د کرهنیزو کښتونو په لسګونو کیلومتره ویالې د سیلابونو له خټو ډک او د اوبو د بهېدو امکانات پکې نشته. که چیرې دولت مرستندوی موسسې د ویالو په پاکولو کې ورسره مرسته ونه کړي او د یوې اونۍ په اوږدو کې د دوی پاتې کښتونو ته اوبه ونه رسېږي، کښتونه یې د منځه تلو په حال کې دي چې خلک خپلې ستونزې داسې په ګوته کوي.
جان محمد د اشم آباد، ډېر مشکل سره مخامخ خپل زور نه پیرسیږي. د جوکنی کانال نشي پاکولای، سیمولا له کنجتو له کبوتو له ډیر کوم ټول ښکلاس وختل. که چیرې دولت مهرباني وکړي او له موږ سره را کومک وکړي چې دا مو کانال وکاوو او جوړ کړو او موږ خپل کښتو کارو، ان شاء الله تعالی په دغه لسو شپو کې دا کار جوړ شي، بیا کولی شو شعره کبوتو کارو.
خو د بلخ د ولی وایان منیر احمد فرهاد بیا وایي چې تېر اونۍ د بلخ په اداري غونډه کې د بلخ ولی د کلیو پراختیا او د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ریاستونو ته وظیفه وسپارله چې یوې اونۍ په اوږدو کې د سیلابونو له امله ټولې ویالې پاکې او د اوبو د بهېدو لپاره د چمتو شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي راډیو خبري مجله اورئ. په موږ کې د سات نړیوالو خبرونو ته. په لبنان کې نن پارلماني انتخابات ترسره کیږي. په دغو انتخاباتو کې د سعد حریری په مشرۍ د سنی سیاستوالو د اکثریت ائتلاف چې امریکایي ملاتړ یې ده له حزب الله سره سیالي کوي چې د سوریې او ایران له ملاتړه برخمن دی. د نظر پوښتنو پر اساس ځینې اټکلونه ښیي چې حزب الله په کم تفاوت وړاندې دی، خو ډېر ګمان دادی چې یو پراخ ائتلاف به جوړ شي. شاوخوا 200 سرونکي به د انتخابات وسري. ایران وایي چې له ځمکې څخه هوا ته یې د نویو توغندیو د سیستم د جوړولو کار پیل کړ. ایرانی رسنیو د دې هېواد د دفاع وزیر مصطفی محمد نجار په وینا ویلي دي چې د دغه توغندي یا د دفاعي سیستم د سرعت اندازه له 30 کیلومترو زیاته ده چې د دښمن الوتکې او هلیکوپټرې په دقیق ډول او ډېر سرعت سره ویشتلی شي. د ایران رسنیو دا خبره وروسته له هغه د دفاع وزیر نجار د وینا پر اساس خپره کړه چې اسرائیلو درې ورځې وړاندې زید او نقیص راپورونه خپره کړل چې ممکن د ایران پر لنجمنو اټومیسیاس تاسیساتو باندې بمباری وکړي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر وویل تر اوسه داسې پلان نشته، خو د دفاع وزارت ویلي چې د هرې لارې انتخاب کیدای شي. د ایران خبری رسنۍ وایي په سلهاو فلم جوړونکي او ممثلان د جون د میاشتې په 12مه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د اصلاح غوښتونکي میر حسین موسوي ملاتړ کوي چې د سخت دریزي احمد نژاد په وړاندې کاندید دی. یو ایرانی ورځپاڼې له 300 څخه زیاتو کسانو لخوا لسلیک شوی سند خپور کړ چې د تفریحي پروګرامونو ډېرې مهمې سیرې لکه د داریوش مهرجوی، محسن مخمل باف، افضل جلالي او مجید مجیدی په څیر د فلمونو هغه ډایرکتران هم پکې شامل مل دي چې مهمه جایزه یې ګټلې دي. له راپورونو سره سم د برازیل هوایی ځواکونو د لومړي ځل لپاره د فرانسې د هوایی شرکت د بېدارکه شوې الوتکې ټوټې او د څو تنو مړي موندلې دي. د فرانسې د هوایی شرکت یو مسافر وړونکې الوتکه د تېرې دوشنبې په ورځ هغه مهال په اطلس سمندر کې ولوېده چې له برازیل څخه فرانسې ته روانه وه. د برازیل د هوایی ځواک ویندوی جورګ امرال خبریالانو ته وویل چې د دې هوایي پیښې دوه مړي یې موندلې دي. غالب ګمان دادی چې د دې الوتکې ټول 228 سپرلۍ وژل شوي دي. فرانسوي مقاماتو د دې الوتکې د لوېدو په اړه رسمي تحقیقات پیل کړي دي او اطلس سمندر ته یو اوبتل استولی دی. د روسیې پرون اعلان وکړ چې له بیلاروس څخه په واردونکو شاوخوا 1500 ډوله لبنیاتي تولیداتو یې بندیز ولګوه. روسیې دوه خبري اژانسونه د یو روغتیایي مقام د وینا پر اساس لیکي بیلاروس صادرونکو د اړتیا وړ هغو اسنادو په وړاندې کولو کې پاتې راغلی چې تیر کال یې په اړه نوی قانون وضع شو. نوموړي وویل دغه بندیز سر له نن نه پیل شو. دا بندیز په داسې حال کې لګول کیږي چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو اړیکې خړې شوې دي. د ترکمنستان دولتي ورسپانې د راپور پر اساس چین دغه هیواد ته په جنوبي یولتان کې د ګازو د بیا رغونې لپاره 3 بلیون ډالر پور ورکوي. اوس به وګورو چې په نړیوالو ورسپانو کومې تبصرې خبرې کړې دي. دغه کتنه نړیوالو ورسپانو ته رضوان مراد کتنه کړې ده.
د نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې د طالبانو د مالی منابعو د بندولو تر عنوان لاندې مقاله کې لیکلي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچرډ هول بروک وایي د طالبانو د مالی منابعو د معلومولو لپاره جدي هڅې روانې دي. هغه ویلي په دې لړ کې افرادو او خصوصي موسسو ته خاصه پاملرنه کیږي. د هول بروک په وینا د خلیج عربي هیوادونه چې د مخدره موادو په مقایسه د طالبانو د تمویل مهم منابع دي د دوی په لیست کې شامل دي. امریکایي مقامات وایي طالبان په کلنی ډول د خلیج هیوادونو څخه شاوخوا 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. ریچرډ هول بروک ویلي مخکې داسې ګمان کېده چې طالبان یوازې د مخدره موادو له لارې پیسې ترلاسه کوي، خو اوس معلومه شوې چې نشه یي مواد د طالبانو د تمویل نیمه برخه جوړوي. نیویارک ټایمز لیکلي پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو وروسته واشنگتن په افغانستان او پاکستان کې د سخدریزو وسلوالو ډلو د مالی منابعو د مخنیوي او معلومولو لپاره هڅې پیل کړې دي، خو په دې لړ کې د امریکا هڅې په محدود شکل کامیابې شوې دي. ورسپانه د هول بروک څخه په نقل وایي امریکا غواړي معلومه کړي چې طالبانو ته پیسې له کوم لوري راوځي. هغه ویلي د امریکا د خزانې د وزارت چارواکي به خپله کاري ډله کې شامل کړي څو په دې لړ کې کار پیل کړي. د لندن چاپ د ګارډین ورسپانې بیا د انسانانو د قاچاق د یوې افغان ډلې د نیول کېدو موضوع راخیستې ده او لیکي په دې وروستیو کې د دغې ډلې مشران چې سلګونه افغانان یې اروپا ته راوړي دي د 2 او 12 کلونو په بند محکوم شول. ورسپانه وایي د انګلستان پولیسو د انسانانو د قاچاق دغه لویه ډله کشف کړه او د دغه ډلې مشران 22 کلن عبدالحمید سخیزاده، د هغه ورور 23 کلن احمد شاه سخیزاده او 25 کلن عبدالوکیل نیازی ونیول. د ګارډین په وینا دې ډلې 213 تنه اروپا ته په غیر قانوني توګه راوستي ول او د 3 کلونو راهیسې په انګلستان کې فعالیت کاوه. ورسپانه وایي حمید سخیزاده د ایران، ترکیه او یونان له لارې اروپا ته د افغانانو د وېستلو د چارو مسؤل او وکیل نیازی بیا په ټوله اروپا کې چارې سنبالولې. د 2005 نه نیولې تر 2008 میلادي کال پورې د دغې ډلې د قاچاق ګټه د 2 نه نیولې تر 3 لکو پورې استرالیایي پونډونو ته رسیږي.
د نن ورځې سهارنۍ پښتو خبری مجله هم دومره تر بلې خپرونې مو زه حسیبه شهید په لاس بارم جاوید نعیمی سټډیو کې دی او دری خبری مجله تاسو وړاندې کوي.
تشکر از شما حسیبه جان. سلام و صبح همه ایتان بخیر. با مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 به وقت کابل است و من و همکارانم در این مجله خبری با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 7 ماه جوزای سال 1368 هجری شمسی است که برابر می شد با 7 ماه جون سال 2009 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این نیم ساعت ما را همراهی کنید. نخست در خط مهمترین خبرها و گزارش ها. وزیر داخله پاکستان می گوید که با طالبان در آن کشور از افغانستان کمک صورت می گیرد. یک حمله انتحاری در شهر اسلام آباد 2 کشته و 4 زخمی بر جا گذاشت. در تازه ترین خشونت ها در ولایت فرا و نیمروز 3 تن از محافظین امنیتی و 6 تن از طالبان مسلح کشته شدند. حکومت مالزیا با منظور جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص افغان ها و پاکستانی ها تدابیر شدید امنیتی را در آبهای ساحلی آن کشور اتخاذ کرده است. وزارت داخله افغانستان از نحوه فعالیت شمار از مقامات محلی کشفی و جنایی انتقاد می کند. وزارت خارجه افغانستان در نظر دارد یک شهرک جدید را برای دیپلمات های خارجی و همچنان سفارتخانه ها در کابل احداث کند. ایران می گوید تولید یک سیستم جدید راکت های زمین به هوا را آغاز کرده است. رؤسای جمهور امریکا و فرانسه مشترکاً از ایران خواستند تا برنامه اصلاح هسته‌ای‌اش را انکشاف ندهد. انتخابات پارلمانی امروز در لبنان برگزار می شود. و بر اساس گزارش ها نیروهای هوایی برزیل برای اولین بار اجساد و پارچه های از طیاره شرکت هوایی فرانسه را پیدا کردند. همچنان در ادامه این مجله خبری خواهید شنید که افغانهای مقیم مسکو مقدار مواد خوراکه را به بیجا شده های ولایات هلمند، قندهار و ارزگان کمک کردند. یکی از فراهم کنندگان این کمک ها می گوید:
ما امید از افغانهای چه در خارج از کشور و چه از داخل از کشور که توانمندی کمک دارند باید به اینا بشتابند و کمک های خود به هیچ را دریغ نکنند.
در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غرب داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. وزیر داخلی پاکستان میگوید پارسال حکومت افغانستان میگفت که با طالبان گویا از پاکستان کمک صورت میگیرد، اما حالا قضیه برعکس شده است. رحمان ملک افزود که با طالبان پاکستانی از افغانستان کمک میشود. این سخنرانی وی در حال صورت گرفت که در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان دو پلیس کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. حادثه شام دیروز در نزدیکی یک مرکز کمک های عاجل پلیس رخ داد. بر اساس گزارش ها زخمی ها به شفاخانه مرکزی اسلام آباد منتقل شدند، اما وضعیت دو تن از سربازان زخمی شده وخیم گزارش شده است. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان با جزئیات بیشتر.
این حمله انتحاری با وجود تدابیر مهم امنیتی پلیس در شهر اسلام آباد صورت گرفته است. گزارشات به دست رسیده خبر می‌دهند که انتحار کننده تلاش داشت که داخل مرکز پلیس گردد و خود را منفجر بسازد، ولی به اساس ممانعت در کنار دیوار مرکز پلیس خود را منفجر نموده است. در این حال قماندان پلیس اسلام آباد ابن یامین میگوید در موقع حادثه در حدود 20 مامور پلیس در داخل مرکز موجود بودند. اگر از داخل شدن انتحار کننده ممانعت صورت نمی گرفت شاید تلفات بیشتر پیش رو می آمد. وزیر داخلی پاکستان رحمان ملک بعد از وقوع حادثه به خبرنگاران گفت مامورین پلیس چند ساعت قبل از این حادثه موفق به دستگیری 3 انتحار کننده دیگر در اسلام آباد گردیدند. رحمان ملک در این مورد افزود: این نوع حملات مورال ما را ضعیف نه بلکه قوی می سازد. پلیس ما چند قبل در شهر لاهور و اکنون در اسلام آباد از شجاعت کار گرفتند و به انتحار کنندگان اجازه ندادند که به مامورین بیشتر پلیس صدمه وارد نمایند. رحمان ملک علاوه کرد که اعضای بدن انتحار کننده به دست پلیس افتاده است و از آن سن وی در حدود 20 سال معلوم می شود. آقای ملک می گوید سال گذشته حکومت افغان از ما شکایت داشت که افراد مسلح از سمت ما با آن سوی مرز برای فعالیت می روند، ولی اکنون سخن برعکس آن می باشد. افغانستان یک کشور همجوار ما می باشد. ما در آخرین کنفرانس ایران به آقای کرزی یادآور شدیم که خاک افغانستان را نگذارد که بر ضد پاکستان استعمال شود، زیرا امروز ما می بینیم که به طالبان پاکستان هر تفنگ، هر مرمی و هر کمک از طرف افغانستان صورت می گیرد. وزیر داخلی پاکستان رحمان ملک می گوید زمانی که آنان در وزیرستان با جوار و مومن عملیات نظامی را برا انداختن، توریستان به سمت سوات فرار کردند، ولی اکنون که در منطقه سوات توریستان با شکست مواجه گردیدند، آنان به مناطق شهری سرازیر شدند و توسط حملات انتحاری زندگی مردم را با خطر مرگ روبرو ساختند.
از حمله انتحاری در اسلام آباد اظهارات وزیر داخلی پاکستان شنیدید که گفته است طالبان از افغانستان داخل پاکستان می شوند و مورد حمایت طالبان افغانی قرار دارند. این چندمین بار است که مقامات ارشد پاکستانی به این موضوع اشاره می کنند. علاوه بر این، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان قبلا گفته بود که با افزایش نیروی نظامی در افغانستان شاید طالبان به پاکستان نفوذ بیشتر پیدا کنند. اما آیا می شود که طالبان افغانی و پاکستانی را از هم جدا کرد؟ و از جانب دیگر آیا پاکستان تلاش دارد که به نحوه با ابراز نگرانی در برخی موارد به کمک‌های بیشتر جامعه بین المللی دست یابد؟ همین موضوع را با ملک ستیز تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان در میان گذاشتم و در پاسخ گفت
این دو پدیده، طالبان افغانستان و طالبان پاکستان، در واقع یک طالبان مشترک استراتژیکی هستند که در حمایت از استراتژی القاعده نفعال هستند و قسمی که ما می فهمیم استراتژی القاعده هم استراتژی ساده نیست و تمام مطالعات کافی خود را در مورد استراتژی ایالات متحده آمریکا پیرامون منطقه دارند.
با باور شما برای آمریکا کدام یک پس در اولویت قرار دارد؟ با ثباتی در افغانستان و افزایش نیروی نظامی و یا جلوگیری از نفوذ طالبان در پاکستان؟
برای ایالات متحده امریکا مهمترین اصل ایجاد ثبات منطقه‌ای است. ایالات متحده امریکا هم دولت افغانستان و هم دولت پاکستان را به عنوان دو پارتنر استراتژیک خود معرفی کرده. بنان چیزی که بسیار مهم هست یعنی مرز میان پاکستان و افغانستان و حفظ ثبات و ایجاد یک نوع حمایت منطقه‌ای برای ایجاد ثبات در این منطقه مطرح است. به این منظور است که استراتژی منطقه‌ای ایالات متحده امریکا در افغانستان مورد بحث قرار می‌گیرد. البته با باور ما این استراتژی بسیار به نفع دکترین جدید ایالات متحده امریکا هست و با ثبات سیاسی افغانستان هم بسیار تاثیرگذار خواهد بود. ولی فراموش نکنیم که افغانستان و پاکستان اینا از لحاظ ساختار، از لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی خود اینا از هم بسیار تفاوت دارند. افغانستان که 30 سال جنگ سپری کرده و از لحاظ انفراستراکچر خود بسیار یک دولت ضعیف را داره، در حالی که پاکستان یک دولت بسیار قوی با استخبارات قوی با ارتش قوی مواجه است.
ولی پس آقای ستیز، آیا نگرانی که پاکستان در مورد افزایش نیروی نظامی در افغانستان ابراز میکنه بجا است و یا باز هم اسلام آباد میخواد که به نحو با ابراز نگرانی کمک‌های غرب را بیشتر جلب بکنه؟
کاملا همونطور است. افغانستان مثل که امتیازات خود را به نحو باید تقسیم بکنه هست و برخی خود تاریخ 30 سال مناقشات بین افغانستان و پاکستان با صراحت بیانگر این اصل هست که بعضن پاکستان به خاطر جلب حمایت های بین المللی به خصوص حمایت های اقتصادی با استفاده از تکنیک های لازمی که داره در ایجاد برخی حالات یک نوع تشنج در منطقه امتیازات جامعه بین المللی را به خود جلب میکنه. به نظر ما دیگه نقش حاکمیت افغانستان و نظام افغانستان باید با صراحت خود را برجسته بسازه و نشان بده که افغانستان قربانی اصلی جنگ هاست و نباید امتیازات را که مردم افغانستان قربانی از او شدند کشورهای منطقه به دست بیاره.
ملک ستیز، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. از چند به این سو دیده میشود که مقامات پاکستانی میخواند به نحو با ایجاد نگرانی کمک های غرب به خصوص ایالات متحده امریکا را جلب کنند، اما به گفته تحلیلگران سیاسی افغانستان باید نقش خود را در این مورد برجسته سازد، زیرا این کشور قربانی اصلی جنگ ها بوده است.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و عکس ها در www.azadiradio.com.
بله، اگر به اینترنت دسترسی دارین حتما نگاهی به صفحه اینترنتی ما بندازین و میتونین از این طریق به مطالب دلخواهتان دسترسی داشته باشین. ساعت 7:40 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا مجله خبری این ساعت را با تحولات اخیر در مورد افغانستان ادامه میدهیم. در تازه ترین خشونت ها در ولایت فرا و نیمروز 3 تن از محافظین امنیتی و 6 تن از طالبان مسلح کشته و یک محافظ دیگر امنیتی با 5 تن از افراد گروه طالبان زخمی شدند. به گفته والی نیمروز، محافظین شرکت امنیتی خصوصی انگار در منطقه میان ولسوالی های دلارام فرا و خاشرود ولایت نیمروز با یک کمین مخالفین مسلح دولت روبرو شدند. از جانب دیگر در دو عملیات جداگانه در ولایات هرات و فرا 3 تن از طالبان مسلح دستگیر شدند. در ولایت شمال غربی فاریاب در نتیجه حمله مسلحانه مخالفین مسلح دولت در ولسوالی المار 4 تن از سربازان یک بسته امنیتی کشته شدند. ولسوال المار به رادیو آزادی گفت که این حادثه صبح دیروز در یک بسته امنیتی شاهراه رخ داد. به گفته وی این بسته توسط شورشیان به آتش کشیده شد. وی افزود که امنیت در حال حاضر در منطقه و شهرها کاملا تامین است. بر اساس یک خبر دیگر، یک سرباز نیروهای بین المللی تحت رهبری ناتو در جریان یک درگیری در جنوب افغانستان کشته شده است. نیروهای آیسف با پخش اعلامیه کشته شدن این سرباز را تایید کرده، اما در مورد محل دقیق حادثه و هویت این سرباز جزئیات بیشتر ارائه نکردند. حکومت مالزی با منظور جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص افغان‌ها و پاکستانی‌ها تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کرده است. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر چندین طیاره، هلیکوپتر و قایق برای رسیدگی در این مورد در سواحل مالزی ماموریت گرفتند. گفته می‌شود که شمار از افغان‌ها و پاکستانی‌ها به صورت قاچاقی می‌خواهند از خاک این کشور برای پناهندگی وارد استرالیا شوند. مقامات مالزیایی می‌گویند که از ماه مارچ امسال تا اکنون 58 افغان، 37 پاکستانی
114 اندونزیایی را گرفتار کردند که به صورت غیرقانونی در 4 قایق از خاک آن کشور بیرون می شدند. عده‌ای از افغانها با گرفتن ویزه نخست به اندونزیا و مالزیا می روند و سپس به صورت قاچاقی توسط کشتی به استرالیا منتقل می شوند. چند قبل یک کشتی ادبای افغانستان که از اندونزیا به استرالیا می رفت در آبهای ساحلی اندونزیا غرق شد که به گفته مقامات در نتیجه این حادثه 19 تن از افغانها جان دادند. وزارت داخله افغانستان از نحوه فعالیت شمار از مقامات محلی کشفی و جنایی انتقاد میکند. این موضوع در سمیناری که به روز شنبه به هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان ارگانهای استخباراتی مبارزه با جرایم جنایی، تروریسم، مواد مخدر و بهبود سیستم گزارشدهی میان این نهادها در کابل برگزار شده بود مطرح گردید. این سمینار برای 2 روز ادامه یافت و امروز خاتمه خواهد یافت. خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از کابل گزارش میدهد.
مقامات وزارت امور داخلی افغانستان میگویند تعداد از مسئولین محلی کشفی و جنایی در برخی از ولایات کشور وظایفشان را طوری که لازم است اجرا نمی کنند. معین امنیتی وزارت امور داخلی افغانستان منیر منگل به روز شنبه در جریان سمیناری که در آن مسئولان بخش‌های استخباراتی مبارزه با جرایم جنایی، تروریسم و مواد مخدر از 34 ولایت کشور حضور داشتند، از عده مقامات محلی کشور انتقاد نمود و گفت که در برخی موارد این افراد اطلاعات دقیق را در اختیار سایر مسئولان قرار نمی دهند.
من راستیم سفرهای زیادی به ولایت دارم، ما پرسان کردیم، آمر مبارزه با جرایم خواستیم، پرسانش کردیم، چی پلان داری؟ تا بار دیگر چی کار کردی؟ اما هیچ چیز نداره. و جالب از ایست که دمی هر سایی که یک دفعه حادثه شد دفعه دوم باید حادثه نشد و اما ما تکرار دمو ساها حادثات متواتر رو میبینیم.
با گفته مقامات وزارت داخلی افغانستان، آنان در تلاش هستند تا در جریان سمینار 2 روزه که به هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان ارگان‌های استخباراتی، مبارزه با جرایم جنایی، تروریسم، مواد مخدر و بهبود سیستم گزارش‌دهی بین این نهادها برگزار شده است، راه حل را برای مشکلات موجود در بخش امنیت جستجو کنند. میرزا محمد یارمند، رئیس مبارزه با جرایم جنایی وزارت داخله، در بخشی از این سمینار راه اندازی چنین برنامه ها را در جهت حل مشکلات امنیتی و ایجاد هماهنگی کامل میان نهادهای امنیتی مؤثر خواند. شماری از تحلیلگران مسائل امنیتی میگویند در گذشته هم شاهد برگزاری نشست های مشابه بودند، اما به گفته آنان مسئولان نتوانستند با استفاده از تجارب این سمینارها در بخش ایجاد هماهنگی کامل میان نهادهای مسئول و حل سایر مشکلات از این نوع دست آوردهای چشمگیر داشته باشند.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:45 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. وزارت خارجه افغانستان در نظر دارد یک شهرک جدید را برای دیپلمات‌های خارجی و همچنان سفارتخانه‌ها در کابل احداث کند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که پلان احداث این شهرک ترتیب شده و در نظر است کارهای عملی آن نیز به زودی آغاز شود. مقامات وزارت خارجه افغانستان میگویند که یکی از اهداف اساسی برای احداث این شهرک مسئله اتخاذ تدابیر جدی امنیتی برای دیپلمات‌های خارجی و هم جلوگیری از راه رابندان و مسدود ماندن جاده هاست. خبرنگار رادیو آزادی در کابل با احمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه، صحبت را انجام داده است که با هم بشنویم.
جناب آقای فقیری، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در مورد شهرک دیپلماتیکی معلومات بدین که قرار است در کابل ساخته شود.
یک شهرک دیپلماتیک قرار است در کابل احداث شود و در این شهرک تمام نمایندگی سیاسی کشورها، مؤسسات ملل متحد و اقامتگاه دیپلمات ها و مقامات بلندپایه مؤسسات ملل متحد دیگه جا به جا میشن.
خب این شهرک منظور یا هدف اساسیش چی است که ساخته میشه؟ مسائل امنیتی است؟
اولا خب در تمام کشورها معمولا یک شهرک برای دیپلمات ها، برای مؤسسات ملل متحد، برای دستیابی به سفارتخانه و سایر مؤسسات ملل متحد یک مقدار سهولت بار میره وجود داره. بنان افغانستان هم باد نظر داشت امیروحیه شاروالی کابل یک محل مناسب را برزی تدارک دیدن و پلان املاکیش هم تقریبا تکمیل است. در نزدیکی ها پلان استراتژیک شما هست میشه.
دقیقا در کدام منطقه از کابل این شهرک اعمار خواهد شد؟
این شهرک که تا کنون پلان املاکی شما بود که به شما پیشترم گفتم تکمیل شده، منتها به دلایل تکنیکی این شهرک تا حال اعلان نشده کدام قسمت کابل است، اما در یکی از نواحی خوب کابل است که هم به میدان هوایی نزدیک است و هم به مرکز شهر نزدیک است و هم به دستیابی به اتباع افغانی که ویزا و ویزا و اینا میدن به سازمان ها و مؤسسات و به نهادهای سیاسی مراجعه میکنن آسان است.
در حال حاضر چند نمایندگی سیاسی و یا دفاتر دیپلماتیک در کابل فعالیت داره؟
در حال حاضر مؤسسات ملل متحد و نمایندگی سیاسی تعدادشان بیش از 45 نمایندگی سیاسی میرسه و همچنان مؤسسات تخصصی و مؤسسات برنامه‌ای ملل متحد در کابل تعدادشان به 20-25 مؤسسه میرسه. به میتبات تا حال 35 کشور تقاضا کرده در شهرک بر خود زمین و محل اقامتگاه.
احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در مورد پلان احداث یک شرک دیپلماتیک در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. ساعت 7:48 دقیقه به وقت کابل است و حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. وزیر داخلی پاکستان میگوید که با طالبان در آن کشور از افغانستان کمک صورت میگیرد. یک حمله انتحاری در شهر اسلام آباد 2 کشته و 4 زخمی بر جا گذاشت. در تازه ترین خشونت ها در ولایت فرا و نیمروز 3 تن از محافظین امنیتی و 6 تن از طالبان مسلح کشته شدند. حکومت مالزیا با منظور جلوگیری از قاچاق انسان به خصوص افغان ها و پاکستانی ها تدابیر شدید امنیتی را در آبهای ساحلی آن کشور اتخاذ کرده است. وزارت داخلی افغانستان از نحوه فعالیت شمار از مقامات محلی کشفی و جنایی انتقاد میکند. ایران میگوید که تولید یک سیستم جدید راکت های زمین به هوا را آغاز کرده است. انتخابات پارلمانی امروز در لبنان برگزار می شود و بر اساس گزارش ها نیروهای هوایی برزیل برای اولین بار اجساد و پارچه های از طیاره شرکت هوایی فرانسه را پیدا کردند. یادآور می شوم که در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه های معتبر غربی داریم و از شما دعوت می کنم که با ما باشین. افغان های مقیم مسکو مقدار مواد خوراکه را به بیجا شده های ولایات هلمند، قندهار و ارزگان کمک کردند. فراهم کنندگان این کمک ها گفتند آرد، روغن و سایر مواد اولیه در این کمک ها شامل بوده و قرار است بخش از آن برای ده ها خانواده بیجا شده در ولسوالی بگرامی نیز توزیع شود. شمار از باشندگان ولایات هلمند، قندهار و ارزگان که در اثر درگیری های اخیر مجبور به ترک خانه هایشان شدند، هم اکنون در منطقه چهارراهی قنبر کابل با مشکلات فراوان در زیر خیمه ها بسر می برند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می دهد.
فراهم کنندگان این کمک ها می گویند 36,000 دلار امریکایی را از تاجران افغان مقیم در مسکو جمع آوری نموده و امکان خرید و توزیع این مواد را فراهم کردند. رحمان دین سراجی یکی از فراهم کنندگان این کمک ها در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت کمک به خانواده های فقیر مسئولیت هر افغان است.
کتله مردمی را ببینیم که اطفال پایلوچ بدون مکتب، بدون درس، بدون هیچ نوع امکانات بشری زندگی میکنند. در چند روز در کابل دیدم که در هر کنج کنار از دشت برچی گرفته تا باگرامی و از پغمان گرفته تا پلچرخی همه جای افغانهای ماست که به کمک ضرورت دارند. ما امید از افغانهای چه در خارج از کشور و چه از داخل از کشور که توانمندی کمک دارند باید به اینا بشتابند و کمکهای خود به هیچ صورت دریغ نکنند.
شماری از باشندگان ولایات قندهار، هلمند و ارزگان که در اثر درگیری های اخیر میان نیروهای بین المللی و افغان با مخالفین مسئله دولت مجبور به ترک منازلشان شدند، از حدود 2 سال به این طرف در چهارراهی قنبر واقع در غرب کابل در زیر خیمه ها و خانه های گلی زندگی دارند. این بجا شده ها با ابراز خوشی از کمک های افغان های مسکو میگویند در این محل با مشکلات فراوان روبرواند و میگویند باید دولت، تاجران و مؤسسات دیگر برای مشکلاتشان راه حلی را جستجو کنند. با وجود این که در 2 سال گذشته از طرف مؤسسات مختلف و ارگانهای دولتی گاه‌گاه مواد مورد ضرورت برای این بیجا شده ها توزیع شده است، اما ساکنین این کمپ میگویند با کمبود آب آشامیدنی و عدم دسترسی به خدمات صحی و کمبود مواد اولیه مواجهند و این مسئله سبب بروز بیماری های مختلف در بین اطفالشان شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی
7:52 با وقت کابل است. از همراهی تان تا این لحظات تشکر و حالا توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان. ایران میگوید تولید یک سیستم جدید راکت‌های زمین به هوا را آغاز کرده است. منابع ایرانی به نقل از وزیر دفاع آن کشور مصطفی محمد نجار میگویند سیر حرکت این راکت بیش از 40 کیلومتر است. با عرض معذرت که با عوارض فنی روبرو شدیم، نخست نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های غرب. غفور متین با شماست.
روزنامه نیویورک تایمز چاپ آمریکا در شماره اخیر خود زیر عنوان پلان برای مزدور ساختن منابع تمویل طالب‌ها مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می‌نویسد: ریچارد هولبروک نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید تلاش‌های جدی‌تر برای انداخته شده تا منابع تمویل طالب‌ها شناسایی شود. در این ارتباط توجه خاص به اشخاص انفرادی و مؤسسات خصوصی معطوف خواهد گشت. به گفته هولبروک کشورهای خلیج که نسبت به مواد مخدر یک منبع مهم تمویل برای طالب‌ها میباشد نیز شامل این لست است. به گفته مقامات آمریکایی پولی را که طالب‌ها از کشورهای خلیج به دست می‌آورند سالانه به 300 میلیون دلار می‌رسد. هولبروک گفت در گذشته این احساس موجود بود که قاچاق مواد مخدر یگانه منبع تمویل طالب‌ها میباشد، در حالی که قاچاق مواد مخدر صرف نصف منابع تمویل طالب‌ها را تشکیل می‌دهد. روزنامه می‌افزاید از 11 سپتامبر به بعد تشخیص منابع تمویل طالب‌ها یکی از اهداف محوری ایالات متحده آمریکا در جنگ علیه شورشان طالب در افغانستان و تندروان اسلامی در پاکستان میباشد، اما موفقیت مقامات آمریکایی در این مورد محدود بوده است. روزنامه نیویورک تایم در اخیر این بخش از مقالهش به نقل از هولبروک می‌نویسد: ما می‌خواهیم به این موضوع توجه کنیم که این پولها واقعا از کجا به دست می آید. من یک عضو وزارت خزائن آمریکا را در ظرف 2 هفته دیگر به تیم کاری خود اضافه خواهم کرد تا توجه در این ساحه بیشتر و جدی‌تر شده باشد. روزنامه دیگر گاردین چاپ انگلستان در شماره 6 ماه جون خود در ارتباط قاچاق انسان توسط یک شبکه جنایتکار افغان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: رهبران یک شبکه جنایتکار افغان که صدها هموطن خود را به کشورهای اروپایی قاچاق کردند دستگیر و به حبس بین 7 تا 12 سال محکوم شدند. روزنامه می نویسد پلیس انگلستان یک از پرمنفعت‌ترین شبکه قاچاق را در انگلستان کشف نمود. این شبکه از طرف عبدالحمید سخیزاده 32 ساله، برادرش احمدشا سخیزاده 23 ساله و عبدالوکیل نیازی 35 ساله به پیش برده می شد. به نوشته روزنامه این گروه 230 نفر را به صورت غیر قانونی به کشورهای اروپایی انتقال دادند و از مدت 3 سال به این طرف در انگلستان فعالیت داشتند. عبدالحمید سخیزاده ادعا کرده که او حداقل 1800 نفر را در ظرف 2 ماه طور قاچاق به اروپا انتقال داده است. روزنامه در اخیر این بخش از مقالهش می نویسد: سخیزاده متخصص امور قاچاق از طریق ایران، ترکیه، یونان و بعد از طریق لاری ها به اروپا می باشد و آقای نیازی در سر تا سر اروپا فعالیت داشت. پلیس انگلستان عواید این گروه را از سال 2005 تا 2008 میلادی بین 200 هزار تا 300 هزار پوند استرلینگ تخمین کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. و حالا خبرها از منطقه و جهان. ایران میگوید تولید یک سیستم جدید راکت‌های زمین به هوا را آغاز کرده است. منابع ایرانی به نقل از وزیر دفاع آن کشور مصطفی محمد نجار میگویند سیر حرکت این راکت بیش از 40 کیلومتر است و همچنان میتواند طیاره‌ها و هلیکوپترهای دشمن را با سرعت مافوق صوت هدف قرار دهد. خبر رسانی فارس 3 روز بعد از آن که اسرائیل علائم ضد و نقیص را که شاید ایران را به خاطر برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای‌اش مورد حملات بمی قرار دهد، این خبر را به نقل از وزیر دفاع آن کشور نشر کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه مشترکاً از ایران خواستند تا برنامه سلاح هسته‌ای را انکشاف ندهد. به دنبال ملاقاتشان در شهر نورماندی، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر روی پالیسی‌های شدید با تهران در این مسئله تاکید کرد. سرکوزی گفت وی در مورد اظهارات نامعقول رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد نگران است. هر دو رئیس جمهور پیش از برگزاری مراسم 65مین سالروز روز دی این مطلب را اظهار داشتند. انتخابات پارلمانی امروز در لبنان برگزار می شود. در این انتخابات ائتلاف اکثریت سنی ها به حمایت آمریکا و رهبری سعد حریری با حزب الله شیعه که از طرف سوریه، ایران و متحدینش در لبنان به شمول میشل اون حمایت می شود رقابت می کنند. برخی از نظرسنجی ها با یک تفاوت اندک پیش بینی کردند که حزب الله در این انتخابات پیروز خواهد شد، اما بسیاری از آنها توقع تشکیل یک ائتلاف وسیع‌تر را دارند. حدود 200 تن از ناظرین بین المللی از این انتخابات نظارت خواهند کرد. بر اساس گزارش‌ها نیروهای هوایی برزیل برای اولین بار اجساد و پارچه‌های از طیاره شرکت هوایی ایر فرانس را پیدا کردند. این طیاره به روز دوشنبه هفته گذشته در اقیانوس اطلس سقوط کرد. جورگ آمرال سخنگوی نیروهای هوایی برزیل در شهر شمال شرقی رسف به خبرنگاران گفت دو جسد این حادثه به دست آمده است. به گمان اغلب تمامی 228 سرنشین این طیاره کشته شدند. مقامات فرانسوی حالا تحقیقات رسمی را در مورد سقوط این طیاره آغاز کردند. و مراسم 65مین سالگرد پیاده شدن نیروهای متحدین در نورماندی فرانسه و یا روز دی به روز شنبه برگزار شد. در کنار هزاران تن از سربازان سابق، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، گوردن براون صدر اعظم بریتانیا و استیفن هارپر صدر اعظم کانادا در این مراسم شرکت داشتند. 130,000 سرباز آمریکا، کانادا، بریتانیا و سایر متحدین در 6 جون سال 1944 در نورماندی پیاده شدند که شکست نازی در اروپای غرب و بعد از آن یک سال بعد پایان جنگ دوم جهانی را در پی داشت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت نزدیک به 8 صبح است و امروز یک شنبه است. در برنامه اختصاصی در 2 ساعت دیگر قادر حبیب و اسمت ساروان با شما هستند. آقای ساروان با خود در استودیو داریم، بفرمایید.
در مننه نعیمی صاحب قدر منوریدون که ساعت سحر 8 بجه شوه ده ساعت